السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه خبریږي د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو او چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو بله غونډه پیل سوې ده د دوشنبې ورځ ده د لندیا قوس دیارلسمه د دسمبر میاشتې څلرمه په پیل کې خبرونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي چې شاوخوا 80% افغانان په یو ډول نه یو ډول له فزیکي او رواني ستونزو کړیږي د ټولنې پرون د معلولو کسانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې دا خبره کړې ده اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د خپلو نورو متحدانو په ملګرتیا د دغو زیانګالو افغانانو لپاره د اړینو خدماتو د رسولو هڅې کوي اخوا د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څانګې هم ویلي چې له څیزو جګړو ګڼ افغانان معلول او په رواني ستونزو اخته کړي دي دغه سازمان اندېښنه ښولی چې اوسنیو سختو شرایطو د دغو زیانګالو خلکو اړتیاوې او ستونزې لا پسې زیاتې کړي نن د دسمبر میاشتې څلرمه د جاپانیو له اصله افغان بشرپال تیتسو ناکامورا څلرم تلین دی ډاکټر تیتسو ناکامورا د 2019 کال د دسمبر میاشتې پر څلرمه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل سو هغه چې په کاکا مراد مشهور وو د افغانستان په ختیځ په تیره ننګرهار کې شاوخوا شل کاله خدمت وکړ د هغه له مهمو پروژو په ننګرهار کې د پاکو اوبو څاګانو کیندل د مروارید کانال بشپړول چې ګمبیري دښته کې سلګونه جریبه مځکه خړوبه کړه او نورې پروژې دي هغه همداراز په دغه دښته کې 1000 ونې هم کښېنولې د ناکامورا له وژل کېدو وروسته په ننګرهار کې د وخت ځایي مسؤولانو د ده په نوم یو یادګاري څلی جوړ کړ او په خوست ولایت کې یو واټ هم د ده په نوم سو نن د افغانستان او انګلستان د کرکټ حلف لوبډلې بیا خپله درې ورځنۍ لوبه جاري ساتي افغان لوبډلې پرون د لوبې په لومړۍ ورځ د انګلستان ټیم په 128 منډو آوټ کړ او په ځواب کې بیا د افغانستان و لوبغاړي په 109 منډو وسوځېدل نن لوبډل مشر او دوه نور لوبغاړي د لوبې د جاري ساتلو چانس لري په پرونۍ لوبې کې د افغانستان ورو توپ اچوونکي ضیاءالرحمن اکبر څلور مقابل لوبغاړي وسوځول لوبډل مشر اکرام علي خیل 26 منډې جوړې کړې او لا نه دی سوځېدلی د افغانستان او انګلستان د الف چیمونه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې درې ورځنۍ لوبه لري د بریتانیا د دفاع وزارت تایید کړی چې پوځ یې د غزې په اوږدو کې د څار الوتنې کړي تر څو د حماس لخوا د یرغمل شویو کسانو په موندلو کې مرسته وکړي حماس چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په برید سره 240 کسان یرغمل کړل له دې ډلې 110 کسان د شاوخوا یوې اونۍ اوربند پر مهال خوشې سول خو نور لا هم یرغمل پاتې دي له درې ورځو راهیسې چې جګړه بیا پیل سوې د 130 نورو یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره هیلې مړاوې سوي بریتانیا ویلي چې لږ تر لږه 12 بریتانویان د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیل د حماس د برید په نتیجه کې وژل سوي او 15 نور تري تم دي د اوکراین په جنوبي ښار خرسون کې د اوکراین پوځي مشرتابه اعلان وکړ چې دغه ښار د دنی پر سیند له کیڼ اړخ څخه د روسي ځواکونو تر سختو بریدونو لاندې دی د دنی پر سیند کیڼ اړخ په موقتی توګه د روسي ځواکونو لخوا اشغال دی د اوکراینی چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې یو تن وژل سوی د خرسون د پوځي ادارې مشر رومان مروچکا پرون د دې سیمې له اوسیدونکو وغوښتل چې خوندي ځای ومومي او په آزاده فضا کې له ګرځېدو ډډه وکړي نوموړي وروسته د نویو تلفاتو د شمیر په اړه وویل چې درې نور کسان ټپیان سوي او یوه څوپوړیزه ودانۍ زیانمنه سوې ده د اوکراین پوځ پرون یکشنبه سهار اعلان وکړ چې د شپې لخوا یې لس روسي بي پیلوټ الوتکې نسکورې کړي دي د امریکا د متحده ایالتونو پوځ وایي په سره سمندرګي کې درې تجارتي کښتۍ په هغو بالستیک توغندیو لګېدلې چې د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې یمن څخه پرون توغول سوي وو د پوځ په وینا د امریکا یوې جنګي کښتۍ درې بي پیلوټ الوتکې له ځانه د دفاع پر مهال نسکورې کړي دي د دې حملې مسؤول حوثي یاغیان ګڼل سوي دي چې ایران یې ملاتړ کوي او دا حمله د سیمې په سطحه د کړکېچ زیاتوالی شي په سیمې کې له وړاندې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده د امریکا مرکزی قومندانۍ په ویلامیه کې ویلي دغه حملې نړیوالې سوداګرۍ او سمندري امن ته مستقیم خطر جوتوي په ویلامیه کې ویل سوي چې درې تجارتي کښتۍ او عمله یې د 400 هیوادونو مربوط دي د عراق امنیتي ځواکونو پرون وویل د دغه هیواد په شمال کې په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 15 ایران پلوه ملیشه وژل سوي دي تر دې یو ورځ مخکې بغداد واشنګټن ته د عراق په قلمرو کې د حملو په وړاندې خبرداری ورکړی و د عراق په کرکوک کې یو لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي په دې حمله کې هغه ساحه ویشتل شوې چې په هشتل شابي وسلهوالې ډلې پورې یوې تړلې ډلې ورڅخه استفاده کوله. هشتل شابي د هغو پخوانیو ملیشه ځواکونو یو ایتلاف دی چې د عراق په منظم پوځ کې مدغم سوی. په بغداد کې یوه دفاعي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي یوې بی پیلوټه الوتکې د النجبه ډلې سنګر ویشتلی دی. پیښه د عراق او د کردانو د کورواکي سیمې سرحد ته نږدې سوې ده. د دې چارواکي په خبره په پیښه کې 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. بیا هم دې خبرونې ته ښه راغلاست. ورځو د راپورونو برخې ته. د طالبانو د مخالفانو په ګډون د ویانا درېمه غونډه پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. ګډونوالو د دې غونډې هدف د سیاسي اجماع او د سیاسي هوکړې لپاره د لارې د نقشې جوړول بللی دي. په دې غونډه کې د طالبانو د یوې اصلي مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم ګډون کړی وو. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ویانا په غونډه کې یو شمېر سیاسي شخصیتونه، پخواني چارواکي، د طالبانو د مخالفو خوځښتونو استازي، د افغانستان د ځینو ډیپلوماتیکو ماموریتونو یو شمېر مشران او د مدني ټولنې غړي ګډون کړي. افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکزي ټیم غړي او د پارلمان مخکینی استازي فوزیه کوفي د ناستې د اهدافو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
درې نشست مو انتظار درم چې اساس یک
په دې غونډه کې هیله لرو چې د سیاسي لارې د نقشې یو مسوده وړاندې شي چې په راتلونکو غونډو کې د لازیاتو ګډونوالو لخوا دغه نقشه لا پسې غختلې او بل اخره د خلکو د منلو ور یو بشپړه پروسه شي. نهایی هدف دا دی چې واک بیرته د افغانستان خلکو ته وسپارل شي.
طالبانو د یوې اصلي مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم په دې غونډه کې برخه درلوده. د مقاومت جبهه لا هم پر طالبانو ځینې وخت بریدونه کوي. د دې جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل میسم نظری پرون په ایکس شبکه کې لیکلي دوی به د یو متحد او قوي اپوزیسیون د پیاوړي کولو لپاره جدي بحثونو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه پوتریش کې د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفینو د وروستیو غونډو په اړه چې تر ټولو ورسته په موسکو او دوشنبه کې وشوي توند خبرګونونه خوندي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی تیرونه په یو غونډه کې افغانستان بهر د طالبانو د مخالفینو غونډې غیر قانوني وبللې او وی ویل چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف تر سره کیږي. د طالبانو پر ضد چریکي بریدونو او سیمه ایزو غونډو له زیاتوالي سره هم مهاله د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداري ورکړ چې د دې خبره بې ځایه تبلیغات به په زیان تمام شي. نوموړي تیرونه د طالبانو د کمانډوز واکونو د فراغت په مراسمو کې وویل:
دا منډ ترړي، دا بې ځایه پوچ تبلیغات او دا بې ځایه بې اثره سرګندونی دا تاسو ته پښونه درځي، دا به تاسو ته په توان تمامیږي او تاسو لکه مخکې چې څنګه ملت ته امتحان ورکړی دی او ناکام سیاس نور به هم خپل رنگ بد کړي، نور به هم خپل شوم اراده او ملت تفکارا کړي او نور به هم ملت تاسو ته متنفر او بیزار شي، بل به هیڅ لاس راوړنه ونه لري.
خود ویانا د درېمې غونډې ګډونواله فوزیه کوفي د طالبانو د چارواکو سرګندونو ته په خبرګون وايي: دا ادعا چې د افغانستان خلک څوک مني او څوک نه مني ناسمه ده. د ویانا بهیر د طالبانو د مخالفینو له مهمو ناستو بلل کیږي چې پکې د طالبانو مخالف ګوندونه، ډلې او سیاسي او مدني شخصیتونه راغونډيږي او د افغانستان پر ملي او روانو مسلو بحث کوي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. سره له دې چې نړیوال ټولنې پخوانیو چارواکو او د طالبانو مخالفینو په وار وار پر ټول شموله حکومت ولای د بشری او خزو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړي، خو د طالبانو حکومت په دې تړاو نرمښت نه دی خولې او ادعا یې کړې چې د دوی حکومت ټول شموله دی او د خزو حقوقو ته د شریعت په چوکاټ کې درناوي کوي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي، ولی اوس بخې دغه کچه را صفر سوې ده.
د کابل اوسیدونکي لیما چې خپل هم بې دندې شوي وایي چې په اکثره کورنیو کې د نارینه وو لخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خفګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی، خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زموږ کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته وسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسیدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه وو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخي نه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه راصفر سوې ده چې دوی بیخی ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار ته لیږي دوی ته ټاکل شوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطان د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی چې کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغې اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي. فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپل مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران نه یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینه وو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې له خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې بیا هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره بېکار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي. کولی د خپل ورځنوي مصارف لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده او تر ډیره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه مېرمنې ته پیسې ورکړي. والدوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضیږي نو مجبور دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو ښه ترخه، که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی او ډېری بېلګې مونږ لیدلي دي چې په افغانستان کې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي.
بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام یې نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نولو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت یې نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري، په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کیږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هیڅ ما، ځکه اوس ژوند په پیسو روان دی، طبعا چې هر څه طبي ضرورت پېښېږي، دا چې پیسې ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعا یا په بیرون وي، کله ناکله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسې ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي. نو همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپل مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې د کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅوله، یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی.
بله، تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې، څومره په دوی تاثیر کړی وه؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دوی کې څومره تغییر راغلی وه؟
ډېر تاثیرات پې اچولي دي. نوی رژیم ډېری ځایو ته لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې وې بېکاره شوې، مخکې اداقل یو کار درلودو، یو خیاطي به درلودله، هغه که کار لري والې اوس هغه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو اوس نشته، ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي، کار نه وو، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي. او مېرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. هتا ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې سره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وې چې بیرته به د پخوا په څېر کار شروع کړه، او که یو ډول ماتې سوې وې؟
که زه تاسو ته یو مثال درکړم، زه یو ارشګا ته تللی وم، هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وې. هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړي تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ یا سندرخونه وتړئ. دوی ډېرې خفه وې. دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه، او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دغه وضعیت دی موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه ویلې چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلې چې موږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي، حتی د سیمې په هېوادونو کې موږ مصرف کړی دی، موږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونیشي په یو بل هېواد کې موږ مجبور لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینه وو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی، څه وکړي چې حداقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشته جان، یو څه باید ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول، یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپله دوی سره په مالي برخه کې کومک نشي کولی، پیسې نشي ورکولی، ګټه وټه یې نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پرې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمينه برابر کړي، اوس دغه د نوي رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوه دي. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او بیا بازار ته راوړل شي، خرڅول شي. موږ په بازار کې وګرځېدوم، لیدل چې ډیرای داسې شین مونږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي. نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامه غوښندې کار وکړي، بیرته د بازار ته راوړي، خرڅوي، د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې یوازې هغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ورسره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغی خلاص راوړي چې خپل ستونزې په حل وي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفه یې اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څه کیږي، لاس تر زنی دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا میرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بل اخر خبر چیر ترسیږي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ تا تر خپل را مست کیږي. کله چې تو ګوري چې حواله دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد باندې لري. د افغانستان تقریبا په څلو کې ک بالغ 90% اتیا فیصد خزی هم د اوس په کورونو کې پر باندې ناروغي باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو وادي کارنم، یو خو پټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته زړه نه کوي، اراده نشته ده. کته په سارا کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکارین په واچو نیو لا 40 روپۍ په دې ورځ غټي، خو اراده نشته ده قوي، زړه نازړي دي په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي. نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي. دا خلک 40 روپۍ 100 روپۍ 50 روپۍ نه غټي، د ورځ لا سوشل خو غټي، د ډوډۍ پکېږي. ولې پټوله کې کې اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټي راون غاړي، فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغیو بروزي، د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزو خبره ووزي.
د سیو میرمن تاسو خپل ځوان کې عمل ان لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده، احتیاج موتاج پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شا گاوان کې د سیو میرمن ته لیدلې و؟
ولې نه، دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه. حتی بازار ته چې به کله تلمه، نو دغه سوالګر بېخي ډېر و، بې حد بې اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو، د لسو یا 15 روپیو غوښتنه به کوله. نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېده چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او سړک باندې کېنی، بیا د چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته دي، حتی ما کیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی 10 روپۍ نه لري او وایي چې مونږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، چېرته د موټر کرایه څه چې بيخي وي دونه سره سره نه کې، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وا، اوبه رانه غواړي، وایي حتی مونږ د دې توان بیا نه لرو چې د خپل اوبه تلو په ورته واخلو.
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالات په تیرېدلو ده او راتلونکی به بل اخر اخیسي، چې دوی دومره ځان وساتي ادا قال هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی؟
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کېدل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چیرې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل که 100% نه وي، بيخي غلط 100% ستونزې چې د دوی حل شي پشته امکاناتو باندې، نو دا بلوی خبره وي په اوسنوي شرایطو کې لشته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې، ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. اته ډېرې مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو. هغه ویل چې زه خپل اولاد په دې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار کړی. که ډېرې مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولای شم چې حداقل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا بلوې خبره وي. یو بل مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلی و، هغه دغه ماری اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلاص دومره ډېرو ماریو څکه هغه ویل چې د کور کې د وړو جنو کالی جوړوم، په دغه مریو باندې ټیکی ورته ځان به اخلم، به می وړو کې زوی دی هغه ته ورکوم او د سرک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 100 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي، ولې د ورځې کې هغه 500 روپۍ مو ګټي دی تلوي خبره ده.
او نارینه او ته څه وایي، مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي کمه غم په دې سختو شرایطو کې لخپل مېرمنو سره په حساب نیمه کایا، هغه کم قسمت ورکړ چې مېرمن دا احساس وکړي چې کنن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي رکی، دا به څومره خوي؟
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د میړه لاسته کینې هغه به ډیره سختي لري، ځکه دا په ډیرو پیسو باندې روږدي شي وي، همیشه لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پی ټول وي، که ژوند کې وستونز درامسته کیږي یا له داسې اقتصادي ستونز سره مخ کیږي نو بانک مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپل که میړونه چیرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، ادا خلکو دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ور باندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپل دغه خاوند په در باندې وخوري او بیرته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعا یو څه ته پکارېږي. نو پیسې باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بېدانده یم او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندی سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې، خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
خزی بی برخه کول دندې د ویټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي، او بیا په تیرو شلو کلونو کې ډېرې داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو له لارې د خپلې کورنۍ راشوې بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي، که هغه ورور وي، که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، که نه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پریږدي چې کار وکا، په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوري کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغیزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دا نه یوازې نه شي کولی چې دا ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، په هوساینه کې نه وي، نو نه شي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې راواخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې لسنه ډارېږي اول دوی نشته ولی صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي، دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې لارېږي چې د ټولنې لایق نه دوی باوسي او راوسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي، نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلی یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به مې حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه داره هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې د کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپې تو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثرو ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت ویبلې خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي، او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی، او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ ږدو.
کسافت د کلکوالی غټوالی او غلیزوالی په معنا دی. کسافت چشته وای کلکوالی یا غټوالی یا غلیزوالی. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کسافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چش وای کسافت وای. کسافت چشته وای کلکوالی غټوالی او غلیزوالی. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیمو هغه ته کسافت وای. په ډی سره ښودل کیږي، ډی معنی ډینسیټي، ایم معنی ماس، او وی معنی والیوم. ډی مسوي کیږي ماس معنی کتله او والیوم معنی حجم. د یو شی کتله د هغه پر حجم چې تقسیم کړو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ څه وایو؟ ډینسیټي یا کسافت وایو. اوس دلته دغه کسافت چې وګوري، کوم مواد چې ډیر غټه دي کسافت یې هم ډیر دی. دا وګوري، دا غوړي دي نارمل، او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کسافت پر ډیر دي. نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله یې 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دي. 14 ګرامه یې چیش ده کتله ده، او 4 لیټر یې چیش دي حجم دی. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټر سو، ډی یې نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو، ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی. د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټره په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 چې کله پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت څو دي؟ 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله 13 درکړی وي، حجم یې 3 درکړی وي، 13 ګرامه تقسیم پر 3 لیټره 6 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شی کتله را اخلو د هغه پر حجم تقسیمو. راځو مثال پر حلو. د یو شی د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 90 ګرامه وي او حجم یې 10 لیټره وي. کتله څو ده؟ 90 ګرامه ده او حجم یې 10 لیټره دي. نو ډی مساوي کیږي ایم پر وی. اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله 90 ګرامه راکړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، 90 تقسیم پر 10. 90 چې پر 10 وویشي په یو لیټر کې به دا د کثافت د کتله سوی 3 ګرامه. د ټوټل کثافت سو سو 3 ګرامه پر لیټر باندې. داسې نو که دلته 130 راکړی وي او دلته 70 راکړی وي، 130 پر 70 تقسیمو کې چیرې دلته 200 راکړی وي کتله او لیټر 50 راکړی، 200 پر 50 تقسیمو، هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دا سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګوري چې تاسې زه سوی دي که یا که مو چیرې نه وي زه سوی، یو ځل بیا درس تکرار کړي، انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې 40 ګرامه او حجم یې 4 لیټره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله 90 ګرامه او حجم یې هم 10 لیټره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده کې یو جسم 13 ګرامه کتله ولري او حجم یې 10 لیټره وي، نو کثافت به څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 2.5 ګرامه او حجم یې 10 لیټره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله 2.5 ګرامه وي او حجم یې هم 10 لیټره، نو کثافت به څومره وي؟
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اتم ټولګي درنوز د کوونکو د کیمیا برخې درس ښه راغلاست. درنو زده کوونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم اټوم د مادې تر ټولو کوچنیترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یوناني کلمې اټوموس څخه اخیستل شوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنیترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کیږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هغه برخې ته اټوم ویل کیږي. اولنی نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1903 کال کې ورکړه. هغه د اټوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1903 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خلیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د هغه پسې رادرفورډ دا هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنې مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړله. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې د ویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پراته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی، دغه یو فزیک پوه او په 1913 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1416 کال کې لا بحث و، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنۍ نظریه ورکړل، دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل، بیا رادرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه، بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې. اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوټرونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچني، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې. پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروټونون نمبر لري او د هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروټون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروټون نمبر ځانته نشي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. صفر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا به سراځو الکترون ته. الکترون منفی چارج لرونکي ذرې ته وایي په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي، او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی. دغه الکترونونه په ډیر تیزي سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي په ماشین کې په مایکروسکوپ الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي دغسې یو شکل یې لیدل سوی دي.
وکی درنو زده کوونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خوونکی په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړم. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړش، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلی چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یې موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایډونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه چې شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات یې څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي؟ دا څه هم ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بیلابیل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. او همدارنګه د کیمیا علم زموږ پژوند کې بخې بخې ډیر دی وای هغه خارج چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ تر لاسه کوو دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي څه ډول یې موږ هضمو دا ټول د کیمیا علم تر سیرین لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري چې اوس وایي ماده خپل چیز ته وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړی وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې د هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحوي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحوي ماده خپل څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیصولی چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات یې د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات یې د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور وي چې دا به یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي چې نیوټرونی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت یې او پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغه خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي، یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګه د مادې تغیرات وایو وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دي بل کیمیاوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي، یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي. لکه چې موږ دله شي دوه څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکار لاسته راځي، یعنی مکمل دوه سره هغه شکل تغیر کړي. او د مادې فزیکي تغیرات چې دي له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هغه کوم تغیر را نسي. لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو، د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوی نه دي. د دې په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نلی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو، یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي وایي هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري. چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دي او بل مرکب دي. اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي. وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نشي. یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، فاسفورس دي، سلفر دي او داسې نور عنصر دي. مرکبونه یا کمپاونډ چې شته وایي، مرکبونه وایي هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي. لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکړي د خوړو مالګه جوړوي. چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې د یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګه اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژنو چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي. وایي هغه مواد چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي. مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد یې خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري. لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولی شو د دې اجزاوې په اسانۍ سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري. لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو، یعنی دا ټوله پیدا د اوبو د مالګې ټوله یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزاوې نسو کولی په اسانۍ سره جلا کړو.
درنو زده کوونکو مننه چې تر دې دمه خبرونه ته غوښیست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړل شو، او بل دا چې له غیر عضوي کیمیایي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لر نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي، او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو ټولو درنو همکارانو او خوږو اوریدونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له مرکز زرن شهر مې تاسو سره تماس نیولې. لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو ته معلومه ده، په هرات ولایت کې کوم مصیبت پیښ شو چې زموږ ګانش مې ریوادوال په شهادت ورسېدل او ګانش مې نور ټپيان سوله. ټولو شهیدانو ته د الله زوجل نه جنت پیردوس غواړم، او زخمیانو ته عاجله شفا. د دې ترڅنګ هغه کسان چې پاتې دي هغه اوس په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د سرپنا مشکل لري، د خوړو مشکل لري، د جامو مشکل لري، او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ټولو افغانانو څخه، خصوصا دغه افغانانو څخه چې هغه شتمن دي، هغه تجاران لرونه دي، د دوی څخه مې غوښتنه دغه ده چې خپل دینی او اسلامي وجبه پر ځای کړي، او له دغه کسانو سره مرسته وکړي، او له دغه کسانو لاسنیوي وکړي. همدغه ورځ مې پر ټولو خیریه موسسو دا ژغ دی، او دا یو افغان په صفت مې د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د بشري همدردۍ له مخې دي د دغه افغانانو لاسنیوي وکړي، او د هرات ولایت زلزله ځپلي چې اوس متاسفانه په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د دوی سره هر څه ژر شوي حجلې مرستې وکړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته نیک له احترامات وړاندې کوم. یما دا پیغام نشر کیه سوال خو دغه ډاکټران شجی دا متخصص دی یو شی دی بل دی بل مرز کارم سره کوي، مثلا دی متخصص د ډوکوي دی د مغزیاتو کارم کوي، د انسان دی هر مرز علاج یو ډاکټر کوي، نو دلته دواوی هم به کیفیت دی، نو له هر مظلوم چې خبي چاره چې روپی اخلي مصرفونه کیږي دغه د مرز علاج نه کیږي، ځکه چې دی دغه نه پونه لري د ټولو مرزو تخشیش وکړي، نو دی باید چې شیدار مرز ځان ته ډاکټری باید ډاکتران پر شروپی اخلي نو د دې مخه دی ونیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.